السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه ته خراج لاس لاند خبرونه په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان سی آر وایي له پاکستانه د سرګو نظر افغان کډوالو وستل د افغانستان د روان بشري بحران د پراخېدو نور غواخ هم رامنځته کوي. د ادارې پرون په خپل ایکسپاند لیکلي ډېرې راستنیدونکو کډوال نه کار روزګار لري او نه د اوسېدو ځای. یو ان سی آر زیاته کړي پاکستان داسې مهال دا اقدام وکړ چې ژمی را روان دی او د افریقا تر دې په بد وخت کې نشوای کېدی. حخوا ازادي رادیو سره په خبرو کې یو شمېر راستنه شوي او افغانانو هم له خپل بد وضعیت سر ټکولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالې پریسا آزاده د غیر قانوني نیول کېدو پر راپورونو ژوران د ښنه خودلې دي. سازمان پرون په خپل ایکسپاند لیکلي میرمن آزاده منیجه صدیقی ندا پروانی جولیا پارسی د هغه میړه رسول پارسی او د بشري حقوقو نور فعالان باید سمدستي له بنده خوشي شي. که څه هم د طالبانو حکومت د دې فعالانو د نیول کېدو په خلنه ده کړی خو ویل کېږي چې دوی د طالبانو استخباراتو نیولې دي. د روسیا او پاکستان چارواکو د افغانستان او د سیمې پر امنیت خبري کړي. د پاکستان د بهرنی او چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي د روسیې پاکستان د ګډ کاري ګروپ په لسمه غونډه کې چې پرون په اسلام آباد کې وشوه د روسیې د بهرنی او چارو مرستیال وزیر سرګی ویرشینین او د هغه پاکستانی سیال سید حیدر شاه ګډون کړی و. اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو په دې غونډه کې په سیمه او نړۍ کې د تورستي ګواښونو په اړه خبرې وکړې او په دې ترڅ کې د افغانستان منځنۍ او جنوبي اسیا او شمالي افریقا په اړه ځانګړی بحث وکړ. اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې پاکستان او روسیې موافقه وکړه چې دواړه هیوادونه به د تروریزم د مالي سرچینو د وچولو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په نورو برخو کې په خپلو کې همکاري کوي. ملګرو ملتونو غزیت د بشری مرستو در رسولو بهیر د سند موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شانډي دول عمل پرون وزنده و. رويټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې دا اقدام به د زورګونو وګو به کور فلسطینیان وضعیت تر ډیره خراب کړي. اخو د خورو نړیوال پروګرام وايي ملکی وګړي د غذایی موادو د کمښت لامل سم د سړي احتمالي قحطۍ سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د جګړې ومه اونې پیلې کې د نړیوالو مؤسسو چارواکي وايي چې د غزې پر 2.3 میلیون وګړو د روان بحران یو نوې ویرونکې پړاو را روان دي. او متحده ایالاتو د کتایب حزب الله پونوم دی او ایران په لوي عراقي وسلواله ډلې پر شپه غوړو بندیزونه ولګول. د دې ډلې د نړیوال اړیکو د څانګې مشر د شورا یو غړی یو قومندان او د رسنیو یو ویان هغه کسان دي چې بندیزونه پر لګول شوې دي. دا ډله په عراق او سوریه کې پر امریکایي سرتیرو په ورستو یو حمله کې په لاس لرلو تورن ده. په عراق کې د امریکا پر پوځي اړو په دې ورستو کې په داسې حال کې حمله وشوه چې په غزه کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له امله په سیمه کې کړکی زور اخیسته. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. ترنو اوریدونکو د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ چې د خوځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د درسي ساعت لپاره جلا شوې خو له غوړاندې څو راپورونه د ماشومان د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن د هغو افغان کډوالو په کمپونو کې چې له پاکستان راستنه شوي د ساري ناروغیو د زیاتېدو له امله اندېښنه ښیي. د ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شو د راستنه شویو کډوالو په ماشومانو کې د سختو تنفسي ناروغیو او نسناستي خبر ورکړي. بلخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې وغړي پاکستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ژمي په دورشل کې د 3 لک افغان کډوالو د وستو په برخه کې د اسلام آباد اقدام د دوی د حکومت لپاره لویه ننګونه ده. تفصیلي په دې راپور کې
د ماشومانو د ملاتړ ټولنه یا سیف د چلډرن وایي زرګونه افغان کډوال چې په وروستیو یو څو اونیو کې له پاکستانه راستانه شوي دي د تنفسي ناروغیو او نسناستې په څیر له سختو ناروغیو سره لاس ګرېوان دي چې د دې ټولنې په وینا په چټکۍ سره د سرایت په حال کې دي. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون خپور شوویلي چې 13 میاشت د سیف د چلډرن په کلینیکونو کې د سختو تنفسي ناروغیو 3 زره او په نسناسته یا اسهال اخته 1200 ماشومان ثبت شوي دي. په بیان کې له دوړو او خاورو سره نږدېوالی او په لوغړونو کورونو کې استوګنه پر راستنو شویو کډوالو کې د سختو تنفسي ناروغیو احتمالي دلیل بلل شوی او ویل شوی دي ډیری کورنۍ په هغو بارودونکو موټرو کې هیواد ته راستنیږي چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ د ټولنې مشر ارشاد ملک ویل دی چې له پاکستانه پراستانو شویو افغان کډوالو کې د سختو تنفسي ناروغۍ سرایت د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. نو موري زیاتوي چې خای په ډله ایز ډول د کډوالو لراستنېدو سره په تیر د کورنیو او نجونو لپاره د څښاک د اوبو او د روغتیايي امکاناتو د برابرولو په برخو کې ننګونې تر دې هم زیاتې شي. بلخوا د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نور الدین عزیزی ویلی دی چې له پاکستانه د ژمی په درشل کې د شاوخوا 2 میلیون به اسناد کډوالو استلبه خورا ډیر ستونزې رامنځته کړي. ښاغلی عزیزی پاکستان ته د سفر پر مهال رويټرز خبري اژانس ته ویلی دی چې د دومره ډیر شمیر افغانانو راستنول د طالبانو د حکومت لپاره یو لوی ننګونه ده.
دا دا د لسو سلو کسانو خبر نه ده، د شاوخوا ولس اتلس لکه خلکو خبره ده. دا کار به بیل ستونزو نه وي. ژمی په دوشل کې دی. زه باور لرم چې کډوال هم له خورا ډیرو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. د دوی د دارو درملو او روغتیا خبره، د خوړو ژمی او سړو خبره، نورې ډیرې ستونزې مو په مخ کې دي. دا د امارت لپاره یوه لویه ننګونه ده.
د ماشومانو د ملاتړ ټولنه وای درستنیدونکو کډوالو په سلو کې اتیا خځې او ماشومان دي. په هارو څلورو کډوالو کې یو له پنځو کلونو کم عمره ماشوم شته او په سلو کې له شپېتو زیات له اولسو کلونو کم عمر لري. د دې ټولنې په وینا ډیری راستنیدونکو کورنۍ ویلې دي چې د استوګنې لپاره ځای او د خوړو لپاره پیسې نه لري او اوس مهال په موقتی استوګنځایونو کې په ډیر بد حالت کې ژوند تیروي. لبل اخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر پرون وویل چې د ژمي په درشل کې له پاکستانه د سلګونه زره افغان کډوالو راستنیدل به د افغانستان روان لوی بحران نور هم ژور کړي. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې تر پایه بیا اسناد افغان کډوالو ته مهلت ورکړ چې په خپله خوښه له دې هېواده ووځي کنه په جبري ډول به وایستل شي. د نومبر په لومړۍ نیټه د دې مهلت له پای ته رسیدو سره سم خپل هیواد ته د افغان کډوالو درستنیدو بهیر پیل شو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ وایي د افغانستان اقتصاد چې لوړاندې کړکې چانو اوس پیخي د زوال پر لور روان دی. د انسټیټیوټ په یو نوي راپور کې چې پرونی خبر کړه ویلي ډېرې افغان کورنۍ د لومړنیو اړتیاو د لاسته راوړلو لپاره مبارزه کوي. ډېرې ښځې له کارونو وستل شوي او د دې ستونزو سربېره د نفوس زیاتوالی او له پاکستانه د افغان کډوالو وستل د اوږدې مودې لپاره بشري اړتیاوې لا پسې زیاتوي. د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ په خپل راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک دوه راپورونه شننه هم وړاندې کړي او د خپل دوه تحلیلګرانو له قوله زیاتوي په تیر کال کې د اقتصادي ثبات د ځنیو نه خسره سره اقتصاد کمزورې پاتې دی او نشي کولای د مخ په زیاتیدونکو نفوس لپاره اړینې دندې او د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خودلی خو وړاندې ویاندویانو تاکید کړی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. خو د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ راپور کې د دې انسټیټیوټ د یو تحلیلګر ویلیام بیرډ له قوله لیکل شوی په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې او کمکاري هم مخ په ډیرېدو ده. هغه وایي د بېوزلۍ کچه ډېره لوړه ده او ډېر شمېر افغانان لا هم پلو لمړنیو خوراکي اړتیاو د پیدا کولو توان نه لري. د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ پر راپور کې افغانستان سره بهرنیو مرستو ته هم اشاره شوې ویل کی د امرستو چې په 2022 کال کې نږدې 3 میلیارد ډالر وي په 2023 کال کې سمې نیمایي کمی شوې. پر راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا بزګرانو ته د بدیلې معیشت پروګرام پرته د کوکنارو په کښت بندیز د کلیوالو کورنیو د عاید ټیټېدو لامل ګڼل شوې ویل کی دا بندیز به د هغو 1 میلیارد ډالرو څخه اواید راکم کړي چې اواز به فقر او محرومیت نور هم زیات کړي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د اپریل په 3 مده کوکنارو کښت منع اعلان کړ. د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ له پاکستان د افغان کډوالو وسل یو بل لوی ننګونه بولی وای دا وضعیت به د دې هیواد مالی کړکې چلا پسې زیات کړي. د انسټیټیوټ د افغانستان د لوی اقتصادي عواملو په اړه لیکلي چې دا هیواد له انفلاسیون سره مخ دی. داسې مهال چې طالبان ورته خوشحال دي چې ګنې به یې راټیټ شي. خو د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ له قوله دا بد خبر دی ځکه چې دا حالت د ټولیز اقتصاد ارزښت راټیټوي، بیروزګاري زیاتوي او د دولت عواید به راکم کړي. په دې راپور کې د افغانستان د صادراتو وده هم کمزور وري بلل شوی او د اوایدو په کمیدو سره د مالیاتو د کمیدو یادونه هم شوی. د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ پر راپور کې د طالبانو حکومت لخوا د خوځو کاربندیز تام اشاره شوی چې لقولې د افغانستان اقتصاد ته سخت ضربه ورکړې ده. پر راپور کې زیاته شوی د طالبانو بندیزونه په خصوصي سکتور کې د خوځو په دندو بشپړ بندیز لګوي. پر راپور کې اواز د طالبانو د حکومت لخوا د خوځو د آرایشګاو بندیزونو ته اشاره شوی چې لک تر لګه 15000 خزیه لکاره به برخي کړي. د طالبانو حکومت بیا په محدود ادارو کې خوځو د کار له اجازه پرته د دوی لکار بندیز دفاع کړی وای دا پریکړې د شرعي اصول پر بنسټ کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر نیو شمیر به وزله افغانانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي وو چې له سخت بیکاری سره مخ دي او اقتصادي وضعیت ورستر بلی خرابې کی.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او د جرمنی او د ترکی جمهور رئیسانو تیر شپه په خپل کتنه کې د غزې روان وضعیت په اړه خبرې کړي. جرمنی او ترکیه د حماس او اسرائیل په جګړه کې له یو او بل سره جلا دریزونه لري. جرمنی د اسرائیل او ترکیه د حماس ملاتړ کوي، بلخو ملګری ملتونه وایي غزې ته د بشري مرستو رسول د سون موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شانډېدو له امله ځنډېدلې. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د جرمنی ولسمشر فرانک والتر شتاینمایر بیګال خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د منځنی ختیځ پر روان بحران کې د خپل هیواد دریځ یو ځل بیا روښانه کړ. د جرمنی د ولسمشرۍ دفتر په یو بیان کې وویل چې د فدرال دولت ولسمشر خپل میلم سره په خبرو کې پر اسرائیلو د حماس ډلې د برید د څرنګوالي او د یوې تروریستي ډلې په توګه د حماس په اړه خپل دریځ واضح کړ. متحد ایالات او اروپای ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د جرمني د دولت بیان زیاتوي چې ښاغلی شتاینمایر د خپل بقا او د ځان د دفاع لپاره د اسرائیلو پر حق ټینګار وکړ. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د راپور لمخې شتاینمایر د څرګندونې د اردوغان د هغو انتقادونو په جواب کې وکړي چې پر اسرائیلو د غزې په جګړه کې لري. د ترکیه ولسمشر که څه هم د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره د حماس ډلې حمله وغندله، خو وروسته یې حماس د ازادۍ لپاره د جنګیالیو ډله وبلله. د بیان لمخې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې دوی ټول باید د برمتو د خوشی کېدو او د سینې کچې ته د بحران د غځېدو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. بیان زیاتوي چې اردوغان او شتاینمایر د ملکی وګړو د خوندیتوب او د غزې ترانګې ته د بیړنیو بشري مرستو د رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. بلخوا په داسې حال کې چې په غزه کې د حماس د افراطي ډلې پر ضد د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي، ملګری ملتونه وایي چې غزې ته د بشري مرستو رسول د سونګ د موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له کبله ځنډېدلې دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې له دې سره په سیمه کې د زرګونه بې کوره او وګړو فلسطینیانو کړاو لا پسې زیاتېږي. د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی بیګا وویل چې د خوړو او نورو اړتیا وړ توکو د نشټوالي له کبله ملکي وګړي د سمدستي قحطۍ له احتمال سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د جګړې اوومه اونۍ پیلېږي، د نړیوالو مؤسسو چارواکي وایي د غزې پر اوسیدونکو چې شمېر یې 2.3 میلیون کسانو ته رسیږي، د روان بحران یو نوی ویرونکی پړاو را روان دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ترنو اوریدونکو سم لژمنې سره سم د ازادي رادیو د 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبري کی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه د چې وای چاره ته ویل جانان دې تور دې ما پرانا لیدلې نه دې تور بوینا ته حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکي. په ورځ کې البته په خارونو کې ماته انګور چې راوړي نو دیو دښمن په سترګه ګوري چې فقط خار وکي او کده आवाज پورته کړي.
پیاوشمیر کورنۍ کې چې د کور د کورونو لپاره څوک نوي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورور له لاس ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خزر واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سارته نشي رسولی. یوشمیر خزې چې له ورته چلن سره مخ شوي وایي چې د ژوند خې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا د خسر خیل له خوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
خونه پدار بریم اجازه نمی دادن، مگو شما فقط تنها کار
د پلار کور ته ایده تاگ اجازه نراکولا ویل یه تا باید دو کور کارونه سنبال کری لکه دونو رو خوز غونده خوادونه او دو دوستانو لیدلو تا حسی هم نشوم تلی نمیادی که جسم جامعی می خوستی وی سهر تر بگا با ده کار پا کالیو که وم ده شپی با کم ساعت که ویده شم بیا با بیر تا هم آغا نغرای هم آغا تنور هم آغا ده کاسا او ده کور پا کول وم.
د کندهار اوسیدونکو چې نه غوړي نوم یې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو